وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1491 هجري لمریز کال د لیندۍ د میاشتې 10مه نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د نومبر له 10مې نیټې سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ څپې په ټول افغانستان کې په 2.89 اوریدلی شي، او همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.5 په واضح او روښانه توګه اوریدل کیږي. پایل سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې څخه کوو. خبري مجله هم د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سرټکو پیلوو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي په 2014 کې د امریکایي ځواکونو د محاوربوي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځیان وساتي. او ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د فلسطین موقف په دې نړیوال سازمان کې لوړ شو. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې به د دواړو هیوادونو د چارواکو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي په 2014 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځیان وساتي، ځکه چې القاعده لا هم په دې هیواد کې فعاله ده او هڅه کوي چې خپل نفوذ پراخ کړي. پنیتا په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته ویل امریکا د دې لپاره چې خپلو دریو اهدافو ته ورسیږي باید په افغانستان کې د پاتې کېدو زغم ولري. د پنیتا په وینا په دې اهدافو کې یو د القاعده شبکې ځپل دي، څو نور ونشي کړی له ګڼ شمېر جنګیالیو سره د جګړې ډګر ته راشي. په دوو نورو اهدافو کې د یو افغان ځواکونو روزنه او دوهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د حمایوي قوت چمتو کول یاد کړل. د یو بل خبر له مخې د امریکا سنا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر چټکول پرون د رایو په اکثریت تصویب کړل. ډیموکرات سناتور جیف مرکلی په غونډه کې ویل هغه وخت را رسیدلی څو دا جګړه چې د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسیږي. په سنا کې د اکثریت په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما او پوځ د امریکا د 18,000 کسیز ځواک د کمولو لپاره د خبرو په حال کې دی، د افغانستان د جګړې پر ضد یو څرګند پیغام دی. د برتانیا پوځ د افغانستان حکومت ته د بندیانو د سپارلو بهیر درولې دی. برتانوي چارواکي وایي دوی اندېښنه لري چې د افغانستان په محبسونو کې به بندیانو ته شکنجه ورکړل شي. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هومان په هغه لیک کې چې د دې هیواد د استیناف محکمې ته استولې غوښتنه کړې چې د افغانستان توقیف ځایونو ته دي له دې وروسته بندیان نه انتقالېږي. د افی نړیوال سازمان د دې اقدام هرکلی کړی دی. او افغان حکومت هغه ادعا رد کړي چې کابل بانک د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له انتخاباتي کمپاین سره مالی مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د فلسطین موقف په دې نړیوال سازمان کې لوړ شو. د عمومي اسامبلې 133 غړو مثبت او 9 غړو منفي رای ورکړي، خو 140 غړو له رای ورکولو ډډه وکړه. له رای ورکولو مخکې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د فلسطین زیګون تصدیق پاڼه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو سفیر ران پروسو ټینګار وکړ چې د دې هیواد له فلسطینیانو سره د سولې غوښتونکي دي، خو زیاته یې کړه چې دا پریکړه لیک به د سولې بهیر په شا وتمبوي. او د انټرنیټ د څارنې دوه کمپنۍ چې مرکزی په امریکا کې دی وایي چې د سوریې حکومت په دې هیواد کې انټرنیټي خدمات بند کړي دي. دا بې ساري اقدام په داسې حال کې کیږي چې د دمشق د هوایي ډګر په شاوخوا سیمو کې درنې جګړې روانې دي. د رمسس په نوم د انټرنیټي امنیت شرکت چې د انټرنیټي شبکو د اختلال په اړه څېړنې کوي ویل چې د سوریې حکومت پرون ماسپښین مهال عملاً انټرنیټي خدمات بند کړل. یوې بلې امریکایي کمپنۍ هم په سوریه کې د انټرنیټي خدماتو د بندېدو خبره تایید کړې. په سوریه کې هم خلکو ویل چې موبایل او د ثابت لاین لرونکي ټلیفونونه یوازې په وقفو کار کوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي هیله لري چې له ایراني چارواکو سره په تهران کې کتنه به د ایران د اټومي بحران د ختمولو لپاره ډیپلوماټیک هڅې پیاوړې کړي. د اټومي انرژۍ د ادارې عمومي رئیس یوکی امانو پرون په ویانا کې وویل د مرستیالان به د ایران د اټومي پروګرام له مسؤلو چارواکو سره د ډسمبر په 14 په تهران کې وګوري. د وای د ایران او د آی ای ای بل غونډه به د دسمبر په 14 نیټه تهران کې جوړ شي. مرمن او خاغلو موږ د ډیالوګ پر شمنه ټینګار کوو. له ډیپلوماټیک لارې د ایران د اټومي مسلې د حل لپاره فرصت شته او زموږ ټولو لپاره هغه وخت رسیدلی چې بیړني حالات ته په پام ګډ کار وکړو او د ډیپلوماټیک حل لپاره له دې فرصته کار واخلو. خبر نو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې تمدا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن اسلام آباد ته د یو پلاوی په مشرۍ سفر وکړي. په دې اړه رپورټ سربیره به مل دې خبر کو چې افغان حکومت هغه ادعا رد کړي چې وایي کابل بانک د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له انتخاباتي کمپاین سره مالی مرسته کړې وه. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې اوس هم ځینې زورواکي د هیواد په یو شمېر برخو کې د قانونو د استخراج په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. په دې اړه رپورټ لرو. همدارنګا به مولدي خبر کوچی برتانیي پوز افغان حکومت ته د بندیانو د سپارلو بهیر زنده ولدي. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې به مو په وانه کې د طالبانو د یو کمانډان د ټپي کېدو څخه خبر کوچی پرون په یو ځان موجون کې عمله کې ټپي شو. که وختو نور ریپورتونه هم لرو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د نن د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. د سفر وروسته لاغې کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر اسلام آباد ته سفر کې د سولې د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره ځینې موافقې کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډاکټر زلمی رسول یو لړنو غوښتنو سره اسلام آباد ته ځي چې د سولې بهیر به یې په سر کې ځای ولري. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډاکټر زلمی رسول به په دې سفر کې پاکستانی چارواکو ته د سولې د بهیر د راکټي حملو د بندولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شتو ستونزو د هواري لپاره نوې غوښتنې وړاندې کړي. ډاکټر زلمی رسول د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په بلنه د یوې ورځې لپاره اسلام آباد ته ځي او په دې سفر کې د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الله الدین هم ورسره ملګرتیا کوي. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې ډاکټر رسول به د ملا برادر په ګډون د نورو طالب بندیانو د خوشی کولو او دریم هیواد ته دوی ته د تګ د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم وکړي. ډاکټر رسول به دا غوښتنې په داسې حال کې وکړي چې تر د مخکې د سولې د عالي شورا له مشر صلاح الدین ربانی سره په اسلام آباد کې د شوې موافقې له مخې پاکستان د منځنۍ کچې یو شمېر طالبان خوشی کړي. خو افغان سیاسي کتونکي د طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د اسلام آباد دریسته د شک په سترګه ګوري او کوم طالب بندیان چې تر دې مهاله خوشی شوي د سولې په بهیر کې کوم رول نشي لوبولی. رشید وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې کسان یې خوشی کړي دي چې څوک د اتیا کلنې نه عمر د پاسه دی، څوک شدید مریض دی او داسې تابول علاج مریض دی، او څوک کوم د سولې په چاره کې کوم کردار نه لري. دغه ډېر لس کسه چې دوی یادوي چې موږ خوشی کړي نه دي د سولې په پروسه کې یوه ذره نقص نه لري. ملا برادر یې مده خوشی کړی د ترابی په برکه پښتنه وکړه چې د څو کالو د عمر یې څه دی مریضم دی.
خو د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې پاکستان د سولې د بهیر په اړه لومړنی ګام پورته کړی او دوی غواړي چې پاکستان د افغان دولت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار له رویټرز خبری آژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په نویو راپیل شوو هڅو کې نور مرسته هم وکړي. میرمن کار د وویل چې په پاکستان کې نن سبا تر بلې هر خبره کابل ډیر یادېږي ځکه چې د افغانستان بے امنی ښایي په پاکستان کې هم خپره شي او پاکستانی طالبان دې ته وهڅول شي چې ګډوډۍ پراخې کړي.
We look at our relations with Afghanistan as
موږ افغانستان سره خپل اړیکو ته اوس په ډیره درنه سترګه ګورو. ما دا خبره په وار وار کړې ده. زما مشرانو دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډیر څرګندېږي.
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول اسلام آباد ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني اوس مهال په امریکا کې دی او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې کوي. کابل او واشنگتن پر اسلام آباد شک لري او د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره تورنوي چې د طالبانو مرسته کوي، خو اسلام آباد دا تور نه ردوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شوو ځینو تړونونو عملي کول هم هغه مسایل دي چې ډاکټر زلمی رسول به یې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. اسدالله لودین، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان حکومت هغه دا ویرت کړی چې وای کابل بانک د ولسمشر په تیر ځل انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزی له انتخاباتي کمپاین سره مالی مرسته کړې وه. د ولسمشر مرستیال ویاند احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل چې دا تور د کابل بانک پخوانیو مسؤلانو د کوم سند له وړاندې کولو پرته لګولې. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند احمد ضیا سیامک هیروي په 2009 کال کې د افغان ولسمشر حامد کرزی له انتخاباتي کمپاین سره د کابل بانک د مالی مرستې ادعا رد کړه. هیروي دا یو بې بنسټه ادعا وبلله او ویل چې په دې اړه به تحقیقات وشي. له دې مخکې د کابل بانک پخوانی مشرتابه ډلې ویلي و چې د بانک د ولسمشر کرزی له کمپاین سره 40 میلیونه ډالر مرسته کړې وه. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې د کابل بانک پخوانی مسؤلان د دې ادعا لپاره هیڅ راز ثبوت نشي وړاندې کولای.
در کمپاین ریاست جمهوری حامد کرزی تمام
د ولسمشر حامد کرزی په کمپاین کې د لګول شویو ټولو پیسو ادرس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوی. هغه پیسې چې د کابل بانک مسؤلان مخصوصا شیرخان فرنودی یادونه کوي د کابل بانک لخوا د حامد کرزی په انتخاباتي کمپاین کې نه دی لګول شوی او دا یوازې تور نه دی. په دې اړه د لوی څارنوالۍ چارواکو هم له رسنیو سره واضح مرکې کړي او ویلي دي چې د کابل بانک له مسؤلانو څخه اسناد او معلومات وغوښتل، خو هغوی یوازې په خبرو کې دا ډول تور نه لګوي. د کابل بانک د سقوط په قضیه کې د دې بانک د پخوانی مشر شیرخان فرنود او د اجرایه مدیر خلیل الله فیروزی په ګډون 22 کسان تورن پیژندل شوی دي، خو د بانک دوه مهم شریکان یعنی د ولسمشر رور قیوم کرزی او د ولسمشر د لومړی مرستیال رور حسین فهیم په دې 22 کسانو کې نه دي شامل. د اداري فساد ضد مبارزې د خپلواک شبکې مشر محمد شفیق همدم د ولسمشر کرزی له کمپاین سره د مالی مرستو د تورنو په اړه وویل، کله چې یو کاندید ته له یو ځایه مالی مرسته کیږي نو هغه پیسې باید د ده په بانکي حساب کې وي. د ښاغلي همدم په وینا هیڅ کاندید نشي کولای چې د سرچینې له ښودلو پرته مالی مرسته ترلاسه کړي.
د افغانستان د قانون وزارت وایي هغه چینایي کارګران چې د لوګر د عینکو د مسو په کان کې کار کوي د رخصتۍ لپاره خپل هیواد ته تللي. د قانون وزارت وایان جواد عمر ازادي راډیو ته ویل دا چې ګنې دا چینایان به په لوګر کې د بې امنیتۍ له کبله افغانستان نه وتلي وي نشي تاییدولی. نور تفصیل د احمد تکل په بل رپورټ کې اورو.
د افغانستان د قانون وزارت وایان وایي چې خپل هیواد ته د کان د چینایي کارګرانو ستنیدل د نن خبره نه ده، بلکې د کارګرانو خپل رخصتۍ د روژې له مبارکې میاشتې سره برابرې کړې وې. جواد عمر ازادۍ راډیو ته وویل یو شمېر دا کسان له بېلابېلو وسایلو سره بیرته افغانستان ته راغلي دي.
بعد از اینکه نیمه رخصتۍ و تعطیلات از اونا تمام شد
وروسته لدې چې د دوی رخصتۍ ختمې شوې، دوی لکه څنګه چې ډلې ډلې تللي وو بیرته په ډلهیز ډول راستن شول. دوی یو اندازه تخنیکي وسایل هم له ځان سره راوړل او لدې پلوه هیڅ راز اندېښنه نشته او نه وه. البته د دوی رخصتیو د کان پر چارو هیڅ راز ناوړه اغیزه نه ده کړې. لدې مخکې د قانون وزیر وحید الله شهرانی ویلي و چې د عینک د مسو د کان د 100 اویا چینایي کارګرانو شاوخوا 150 تنه چین ته لتلو وروسته هلته پاتې شوي دي. شهرانی ویلي و چې په دې ډله کې هغه جیولوجستان، انجینران او متخصصان هم شامل و چې د امنیت لپاره د کورنیو چارو وزارت خاص تدابیر نیولی و. د قانون وزارت ویاند همدار از ویل چې لراکیټي حمله سره سره د عینک د مسو پکان کې کار دوام لري.
مورد حملات
راکټي قرار داشت. دا ساحه راکټي حملو لاندې و چې د ورځې بیا یو دوه راکټونه پر کان هم لګیدل، خو بیا هم دا ادعا چې چینایان به د بی امنیتۍ له وجې له دې ځای وتلی وي زه نشم تاییدولی. د عینک د مسو کان د افغانستان له خورا لویو کانونو څخه دی او تمه کیږي چې له دې ځایه د مسو استخراج به په 2014 کال کې عملا پیل شي. د ام سی سی په نوم چینایي شرکت چې د دې کان د استخراج تړون ورسره لاسلیک شوی ژمنه کړې چې په دې پروژه کې به له 100 د زیاتو افغان کارګرانو لپاره د کار امکان برابروي او د افغانستان دولت ته به په کال کې 400 میلیونه ډالر ورکوي. د عینک د مسو د کان د چینایي کارګرانو د وتلو له اوازو وروسته دا ویره چې خای د دکان د استخراج چاره وزندېږي زیاته شوه. د چینایي ام سی سی شرکت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د قانون وزارت دام ویلي چې اوس هم ځینې زورواکي د هیواد په یو شمېر نورو برخو کې هم د قانون د استخراج په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. په دې اړه رپورت زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. یو وار بیا په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي په 2014 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځیان وساتي ځکه چې د نوموړي په وینا القاعده لا هم په افغانستان کې فعاله ده. د امریکا سنا له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر چټکول پرون د رایو په اکثریت تصویب کړی دی. دا برتانیا پاوز افغانستان حکومت ته د بندیانو د سپارلو بهیر درولې دی. برتانیوي چارواکي وایي دوی اندېښنه لري چې د افغانستان په مابسونو کې به بندیانو ته شکنجه ورکړل شي. افغان حکومت هغه دا ویرد کړی چې وایي کابل بانک د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له انتخاباتي کمپاین سره مالی مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د فلسطین موقف په دې نړیوال سازمان کې لوړ شو. د انټرنیټ د څارنې دوه کمپنۍ چې مرکزی په امریکا کې دی وایي چې د سوریې حکومت په دې هیواد کې انټرنیټي خدمات بند کړي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي هیله لري چې له ایراني چارواکو سره په تهران کې کتنه به د ایران د اټومي بحران د ختمولو لپاره د ډیپلوماټیکي هڅې پیاوړي کړي. دوستانو اوس به راشو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د نړۍ د ډېرو خبریدونکو چاپي خبرونو توجه یو چل بیا د کابل بانک لانجې جلب کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د اداري فساد پر ضد مبارزې او څارنې د خپلواکې کمیټې نوي رپورټ ته اشاره کړې او لیکي په دې رپورټ کې کابل بانک یو فاسده مؤسسه ګڼل شوې ده. د فاینانشل ټایمز په وینا د دې رپورټ په یوې برخه کې راغلي دي چې هر افغان د هغو سلګونو میلیونو ډالرو بار پر خپلو اوږو وړي چې د کابل بانک د بیا انسجام لپاره هغو ته اړتیا شته. فاینانشل ټایمز د همدې رپورټ په وینا څرګندوي چې د کابل بانک ناکامي او د هغې اغیزې د افغانستان د کورني ناخالص عاید پر 15% تاثیر کوي چې په دې حساب دا د نړۍ د بانکداري تر ټولو ستره ناکامي بلل کېدای شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم همدې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي د افغانانو او بهرنیانو یوې خپلواکې کمیټې دا څرګنده کړې ده چې څنګه سیاسي مداخلې او په تحقیقاتو کې د یو شمېر مؤسسو ناکامیو د کابل بانک قضیه له خپلې لارې په بلې بیولې ده. د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال په باور په دغه واټیا سفیر رپورټ کې عجیب اطلاعات افشا شوي دي. د ورځپاڼې په باور دا رپورټ د دې لپاره چمتو شوی دی چې د کابل بانک په قضیه کې د پیسو نړیوال صندوق ته د شوي پرمختګ په اړه ځواب وویل شي. واشنگتن پوسټ لیکي که چیرته دا ثابت شي چې د کابل بانک په قضیه کې پرمختګ نه کیږي نو له افغانستان سره به چې مرستو ته اړتیا لري نړیوال کومکونه لرسي. ګارډین ورځپاڼې هم د کابل بانک مسله راسپړلې ده او لیکي تازه تحقیقات هغه حقایق او ټکي چې د افغان چارواکو ورته پام شوی نه دی او یا یې هم پر هغو سترګې پټې کړي دي افشا کوي. ګارډین د رپورټ دا برخه رابرسېره کړې ده چې هغه ګڼ کسان چې د کابل بانک په لانجې کې اساسي ونډه لرله خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په باور دا کسان نه له محکمو ویره لري او نه هم داسې اندېښنه لري چې حساب کتاب به ورسره وشي. ګارډین لیکي په میلیونونو ډالر په بیلابیلو ډولونو حتی د یو هوایي چلند د ډوډۍ په ډبو کې افغانستان ایستل شوی دی او دغه هوایي شرکت څښتن هم د کابل بانک له شریکانو څخه دی. ګارډین د نوې خبره شوی رپورت په وینا لیکي د هوایي چلند دغه شرکت یو شمیر کارکونکو د پیسو د لیږدونکو پیلوټانو په نوم تر 3,00,000 ډالر پورې معاش اخیستی دی. د افغانانو او د نړیوالو د ګډې کمیټې مشر دارګو کاوس چې د کابل بانک په برخه کې تحقیقات کړي دي ګارډین ته ویلي دي د فساد په قضیو کې عادتا خلک پیسې ورکوي او بیا یې په مقابل کې څه غواړي، خو د کابل بانک په مسله کې خلکو پیسې ورکړي دي پرته له دې چې څه وغواړي، نو دا تر اداري فساد بدتر هڅه ده.
زموږ آزادۍ رادیو نوري د برتانیا پوځ افغان حکومت ته د بندیانو د سپارلو بهیر ځنډولی. د راپورټونو له مخې برتانیا اندېښنه لري چې د افغانستان په مابسونو کې خایي بندیانو ته شکنجه ورکړل شي. تفصیل اسمت ساروان دروري.
د بشن نړیوالې ټولنې یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان حکومت ته د بندیانو د نه سپارلو په باب د بریتانیا د پریکړې هرکلی وکړ. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د دغه هیواد پوځیان به په افغانستان کې بندیان نور افغانانو ته د دې لپاره چې شکنجه نشي نه سپاري. د بریتانیا د دفاع وزارت یوه ویندوی تایید کړه چې د چهارشنبې له ورځې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د بندیانو سپارل درولي دي. د بشري حقونو مؤسسو او ملګرو ملتونو پخواله د افغانستان د حکومت په توقیف ځایونو کله بندیانو سره د ناوړو ځیشت چلند په خاطر ډیره جدي اندیشنه ښکاره کړې و. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د آسیا پاسیفیک د څنګه برسیال پولی ترسکارد د بریتانیا د پریکړې له اعلانېدو وروسته وویل دا د بریتانیا د حکومت له لوري یو مثبت ګام دی، خو له دې سره سره دا هغه څه دي چې نړیوال قانون یې تقاضا کوي. د بریتانیا دفاع وزیر فیلیپ هاموند د لندن لوړې محکمې ته په یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې نور د افغانستان توقیف ځایونو ته بندیان نه انتقالي شي. حاضر دمه د بندیانو د انتقال مراحل د لندن د استیناف محکمه کې پر مخ وړل کیږي. د لندن د محکمې وی حقوق پوه دینا روز وویل هاموند محکمې ته پاستولی لیک ویلی چې د نویو معلوماتو لمخې داسې دلایل شته چې پر اساس باور وشي هغه بندیان شکنجه کیږي چې بریتانیا نیولی او لشکرګاه ته لیږلی دي. دی همدارز ویل چې دفاع وزیر هاموند دا پریکړه هم کړی چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست توقیف ځایونو ته دي د بندیانو سپارل کاملا ودرول شي.
خبری مجله اوري.
د غزنی ولایت پاندړ ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماین چاودنې څلور تنه عام وګړي وژلي او یو ماشومې ژوبل کړی دی. سدشا سقیم نور حال راکی.
چاودنه پرون مازدیګر د شلګر په پایې کلی کې د سړک پر غاړه د یو ځای پر ځای شوی ماین د چاودېدو له امله شوې ده چې پکې څلور تنه وژل شوي او یو بل ژوبل دی. په وژلو شویو کسانو کې دوه ماشومان او یوه ښځه هم شامل دي. د پیکې یو تنه عیني شاهد آزاد ګل وایي چې د عامو وګړو یو ټونس ډوله موټر د سړک پر غاړه په یو ځای پر ځای شوی ماین وخوت او څلور تنه یې ووژل. دی وایي په چاودنه کې ټونس موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی او د پیکې ځای ته څیرمه کورونو ته هم تاوان رسولی دی.
ټونس موټر روان وو په ماین باندې وخوت، انفجار یې وکړو، موږ چې حادثې ته ورلو موټر ټوټه ټوټه سوی وو او څلو مړې م سوی وو پیژندل کېدنو او د کورو شیم ټولې سره ور ماتې کړې وې. دوه لیکان مړه دي، یو سړی مړ دی، وخه جمړه ده، یو چنای ماشوم یې زخمي وو شبخانې ته وړلی ده.
د اندړو ولسوال قاسم د سوال هم په پیکه کې د وژلو شویو کسانو شمیره هم دومره ښیي. د سوال وایي ماین وسلوالو طالبانو د دولتي چارواکو د پاره د سړک غړې خېو چې د عامو وګړو پر موټر ورچاو دیدلې دی.
که خلکو موټر په موټر کې سوار سپارول او هغه په مین باندې برابر شوی دی. مین چې د دولت مخالفینو نه خو د طالبانو لخوا او په مین باندې برابر شوی دی. دا د پایې په کلی کې په ملکی خلکو باندې ورچاو دیدلې دی. مین څلور نفر شهیدان دي.
که څه هم دولتي چارواکي چاودنه د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو یا د ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سمو د وړاندې غزنی ښار ته چیر مدام وګړو یو 303 ډوله موټر هم د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماین ختلی وو چې له امله یې ګڼ شمېر عام وګړي مړه او ټپیان شوي وو.
ومردل چې په غزنی کې د ماین یو چاودنې څو ملکیان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. د پنځشنبه په ورځ مازیګر مهال د خوست ښار یو پارک ته څیرمه په بومي چاودنه کې هم د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ملکي کسان وژل شوي دي. یو ماشوم، څلور مېرمنې او دوه تنه د ترافیکو په ګډون ټپیان دي. په اړه یې نجیب الله لوخیل رپورټ راکړي.
یاد به می چاودنه پرون د پنجشنبه پور از مازدیگر محل د خوز خار استاد ربانی پارک ته څیرمه چې د ولایت مقام سره نږدې موقعیت لري رامنځته شوي. د خوز د ولایت مقام د عامه اړیکو د برخې مسؤل بریالي روان د پیښې د تایید ترڅنګ آزادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې یو ماشوم، څلور مېرمنې او یو نارینه، همدارنګه دوه تنه ترافیک شامل دي.
سول د شهید استاد ربانی پارک ته چیرمه یو ځای پر ځای شوي. ما ان چاودنه وشوه. د دغې چاودنې په پایله کې دوه معصوم ملکي وګړي شهیدان او اته تنه ټپیان شول. په شهیدانو او زخمیانو کې د یو ماشوم په ګډون څلور ښځې، قوم وګړي او دوه د ترافیکو پولیس شامل دي.
ښاغلي بریالي روان د ولایت مقام له اړخه د پیښې غندنه وکړه او دا کار د وسوالو مخالفینو عمل وباله، خو تر اوسه وسوالو مخالفینو د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې لدوی مخکې د یکشنبه پور از خوز خار کې په ورته به میچاودنه کې شپږ ویشت تنه ملکي وګړي ټپیان شوي ول. نجیب الله خیل، آزادۍ راډیو، خوست.
دوستانو و موریدل چې په خوست او غزنی کې په بیلابیلو چاودنو کې تقریبا شپږ تنه ملکیان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې ده چې پرون مو د اروزګان له ولایت نام ریپورت درلود چې دغلته د دیراود په ولسوالۍ کې د ملکي کسانو پر موټر د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې لس ملکیان مړه او اته نور ټپیان دي. د بشري حقونو ډلو تل په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو لورو غږ کړی چې په جګړو کې دي د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د سختدریزو وسلوالو پر یو مشر ملا نظیر ځانمرګی برید شوی دی او رپورټونه وایي چې نوموړی په کې ټپي شوی او د څو جنګیالي په کې وژل شوي. تفصیل له پېښوره د مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې.
د جنوبی وزیرستان په مرکز وانه کې به خبره سرچینې وایي د پاکستانی طالبانو د ځایي ډلې مشر مولا نظیر په غزان مرګي برید کې مرګونه ټپي شوی چې نن د پنجشنبه پر ورځ د نوموړي پر موټر وشو. لسیمې ترلاسه شوي راپورونه وایي مولا نظیر په خپل موټر کې سپور و چې د وانه بازار عجب نور جومات ته نږدې پرې ځانمرګی برید وشو. په سیمه کې د پولیټیکل یو مسؤول افسر د خپل نوم نه خوله په شرط وویل چې په دې حمله کې څلور تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان دي. دا مولا نظیر ډلې ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ډیری د مولا نظیر ساتونکي دي. د خبرځای د معلوماتو له مخې خپله مولا نظیر مرګونه ټپي دی او د برخلیک په باب یې څه ویل به له وخته وړاندې وي. بلخوا ځینې پاکستاني رسنۍ بیا د نوموړي د ځینې ملګرو له قوله د هغه روغتیايي وضعیت ډاډمن بولي، خو په خپله دې ډلې لا په رسمي ډول څه نه دي ویلي. مولا نظیر په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو دغې ډلې مشري کوي چې د پاکستان له دولت او نظامي حلقو سره ښې اړیکې لري. نوموړی په لومړي سر کې په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان مسؤول او د دې ډلې مهم قومندان و، خو وروسته بیا د خپل منځي اختلافاتو له وجې له دې تحریکه ووت او خپله ډله یې جوړه کړه. مولا نظیر څو کاله وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان له پوځ او ځایي ادارې سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې پر یو بل د بریدونو نه کولو ژمنې پکې شوې وې. هغه همداشان په دې قبایلي ایجنسۍ کې د ازبک جنګیالیو چې د القاعده شبکې یوه څانګه بلل کېږي پر ضد وسله راپورته کړه او په زور یې له سیمې وویستل. مولا نظیر سره له دې چې د حکیم الله مسید په مشرۍ له تحریک طالبان سره ښې اړیکې نه لري، خو د افغانستان د وسلوالو طالبانو مشر مولا محمد عمر خپل رهبر او امیر بولي. نوموړي په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي و چې مولا عمر یې امیر دی او د هغه اوامرو ته پوره درناوی لري.
د ژوند رنگونه
سمانو ملالی
دغه د فیشن شایل کوم څه خوږی مثلا اوس زوینه متا بنگلیا چول کنه
د فیشن بشانه کې مې کوشواری ډیر خوشیږي او بل د ساعتر مې ډیر خوشیږي
بل
د سترګو شمې خاط مې ډیر خوشیږي
بل
د نور شان جرس بلش
چیرته دی اخیستی
کندار کې
ښه
دا بنگلی په 100 روپیه چولې دا درځم په 100 روپیه په کور کې چې یو دا د کوکی بنگل په لاس وو تاسو یو شاجه ته چې زو هغه د غمیا نه په لاس وو
ته به څو جوړه بنگلی لري
کور کې د سغه چل مارې مې د سټیل لره ما
په کاله یې د غمیا نه خېدی کنه دا د خپل یې کې دم سي اخیستی
یا دا مې خپل یې شي دا یې واره موږ ټکو ران ساده دغه ته واره ګل دوسته هغه بیا ټپکه ټپکه کې بیا موږ هغه غمیا سره راکې اله ته هغه غمیا ولا پټ کوین بیا موږ په لراو دلته بیا وګڼو
دا غمیا دې په څومره وخت کې خېدی په کمی سباندې
په یو مېش کې
ته نام دا یو جوړ کړل دي ځان ته ګندل کړي نورم ګندل
یا دا یو جوړه مې وګندل مال څنګه خوان کې مو څنګه
غوښتل
یا بیا نه ګنډم
ولی
دا خوند نه کینه ماین لري او د بازار چې ځای کښ نه ماین لري چې لږ کار هم شنه ماین لري دا 400 پیسې په مصرف کې او غره کم دي
د بازار قیمت دي کنه
او قیمت دي خوشو خوان کی
که بازار کې مسخیست دي
یا دلته مینه جخص خو دا سندې چې تاسو موږ وو د کابل شان سره ور کم دي کله مو مرتوال چې هغه شی چې کندار کې نه هغه شی دلته خما هغه شی ما ایدلې نه لري کله چې دلته په کابل کې شی وو وینم چې مال کندار کې نه ایدلې هغه به دلې اخن کندار ته وړم اول ته مې زولان تر کار کوم چې په کابل کې رانیو
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په پروګرام کې مو لا کندار څخه کابل ته د کوچیدلې یو انجلۍ سره مرکه وریده د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو مصطفی صدیقی در سره په بل نیم ساعت خبري مجله کړي
بلې تشکر